سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزایمو د ازادي روري دغه پروګرام ته راغلاست. وایم پایل په خبرونو کوو په سر کې یو د سیمې یو خبر او وروسته به بیا د افغانستان اړوند خبرونه هم واورئ. په ایران کې د تازه لاریونونو پر مهال لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. ځینو رسنیو د 1200 او ځینو نورو بیا د 2 کسانو د ټپي کېدو راپور ورکړی. د ازادي راډیو فردا څانګې ته د ورسېدلو ویډیوګانو له مخې امنیتي ځواکونه په خلکو ښکی بهوونکی ګاز کاروي او د ډزو غږونه اورېدل کېږي. په یوه پیښه کې د فارس نیمه دولتي خبري اژانس په خپله هم تایید کړي چې 3 تنه د لورستان ولایت په ازنا ښار کې د پولیسو یو مرکز ته د ننوتلو پر مهال وژل شوي. مظاهرې چې د ډالرو او سرو زرو د بایو د بېساري لوړېدو په غبرګون پیل شوې وې نن جمعه شپږمې ورځ ته ورسېدې. د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هرانا راپور ورکړی چې لږ تر لږه 119 مظاهره چان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. مظاهرې څه باندې 150 ښارونو ته غځېدلي او پر مهال یې ښکاري چې خلک د رژیم او امنیتي ځواکونو پر ضد هم شعارونه ورکوي. هرانا د ایران د بشري حقونو د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو د زور زیاتي خبرونه هم ورکړي دي. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 1200 ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 15 غړي هم شامل دي چې په هرات کې د خپلو کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې پر ورځ ورکړي. د طالبانو له طبیعي پېښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د ځاني تلفاتو ترڅنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1560 کورونه په جزئي ډول تخریب شوي. په افغانستان کې د تیرو 4 ورځو په ترڅ کې د ورښتونو له امله د شاوخوا 1200 څارویو د له منځه تلو خبرونه خپاره شوي. په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو غوښتي چې په د ملګرو ملتو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سویل شاهین د پنجشنبې پر ورځ وویل د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي. یو به د دې خبر نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي. له تیرو څه باندې 4 کلو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی، ورته غوښتنه له ملګرو ملتو کوي، خو ملګري ملتونو سازمان له دوی غواړي بشري حقونه په ځانګړي ګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یو ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي. او د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ 8 کسان په اروزګان، بلخ او ننګرهار کې د غلا، لواتات، شخصي اړیم ته د ننوتو، زنا او الکولي مشروباتو د پلور په تور په عام بازار کې په درو وهلي. د طالبانو د سترې محکمې په وینا د کسانو ته د 9 درو سربېرهاري او تر 2 کلو پورې د بند سزا ورکړل شوې. تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې ویلي په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري 6 کسان اعدام شوي او 1113 نور کسان په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي. د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي، ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش، غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ویل په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سرته رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم، همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي اوسي، یعنې دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي، چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر 2 صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنی چې خپل د تنقیس د غس خاصه سوي دي، کلمې خاصه سوي دي چې د کموال په معنی سره یا لږوالي په معنی سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې مست کیږي هغه اول خو مثال موږ وای دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي ته کسر درس سره کوي په هغو کې راښکاره کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کېږي بېرته د دې کروموزومونو شمېر په کښې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې یا ډاټر سیلز لاسته راځي او دا په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه څه کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې بڼه دوه پړاوونه سرته رسوي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي د هغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایو لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې دی پروفیز مرحله ده لومړۍ دا چې د لومړني مرحله ده چې د جینیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کېږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي خو یوازې یو څه توپیرونه پکښې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتلي بازوګان پکښې کې رامنځدي لنډ بازوګان پکښې رامنځدي چې د سنټرومیر په برخه کې د یو بل سره نښتي او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي همولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بل یې د پلار څخه راغلي یې سره جلا کېږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې ده د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د همولو کروموزومونه یو بل سره تړل کېږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کېږي او دا چې د جنیټیکي تنوع لامل کېږي ځکه چې دا د مولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړېږي چې هغوی کوښښ کوي و قطبونو ته ځان ورسوي او دوی چې دی دغه سپینډل فایبرونه چې دي د مولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کېږي او همدارنګه د همولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې ده موږ وایو په لومړني میوسس کې ډېره ضروري او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړني میوس مرحلې د لومړۍ مرحلې د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې دی همولو کروموزومونه یا هغه د مور او پلار څخه چې راغلي وه هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمېږي او دا مرحله چې ده د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروري او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کېږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو څه کېږي تړل کېږي چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کېږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دی یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوي چې په وروسته کې د دې انافیز یو په مرحله کې د همولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي دا کوم همولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولوګ کروموزوم د جلا جینټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وایو بدلونونه څخه معلومی څونه مهم او ضروري دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوي و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی ځ خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي تلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نو سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسیس کې چې دی عیني دغه مراحل چې دی سرته رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسیس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم شوی وي یعنی چې وویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عیني ده میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې نم سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې چې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل شولې نو سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې بیرولر سي په دویم میوسس کې بیا چی کړل په وویشل شوی او څلور حجرو باندې ترکیب شوی څلور لورنۍ حجرې ورسره منځ شوی دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه تاسو د میوسس عملی اهمیت وایي د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتی دي او میوسس چې د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نیوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسینگ اوور او همولو کروموزومونو ترتیب در طول پا چکی کش در میوسیس پا عملی که سر ترسی جا هم دارنگ در جینیتیکی مولادو در نیمایی کولو پروسه هم در سر ترسی دوی چیلی در جنس تولید لپاره دیر ضروری دیزه که چه مثال مجوی در میوسیس در جنس تولید لپاره حیاتی دیزه که داغه در هگی او سپرم چی که یدی تولید دوی او در پروسه چی در نیوی نسلونو رمسته کولو پاره ارینگی بل در کروموزومونو در سالیم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی ور سره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري د دوی اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکښې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګانو لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنې کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیری سی موجود هغه لمنزه زی او که چیری دی سی هغه داون سندروم پندیخته کهش چی داون سندروم هغه ناروغی وی چی داغه کم نفر چی ذهنی ورسته پاتیوالی لری ده عمر ده لحاظه مطلب غطی مگر ده ذهن ده لحاظه ورسته شاعت پاتی همدارنگ ده میوسیس عملیه چی ده هغه مثال موجود داغه کم جوندی کچنه موجود چی دی یعنی کل کچنه چی پیدا کیجه هغه ده میوسیس عملیه پا واسطه ده دوی هغه کوم گمیتونه چې دي سره یوځای کېږي او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته به څه وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دي په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي یعنې یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمای کېږي کروموزومونه یو ان په کښي کې راځي او همدارنګه دغه کوم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه په کښې کې څه کېږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمېر هم په دواړو کې څه کېږي فرق کوي مثال په میوسس کې چې دي دوه نوې مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا و چې د دوی دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړي په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شی دی او درېیمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکی هیله مې ومنئ هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به یاست ښه راغلاست د دولسم ټولګي یوه لسم لوست نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وه او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي چې زیرمه سوي یي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیایي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته څه شي کېږي حرکات رامنځته کېږي چې له مثال د خبرې لکه تګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټوله فعالیتونه دي چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیې راښکاره کېږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې
مشتان په کوچ دغه اکټینومایسین په کوم برخه کې قرار لري او څه ډول دی یو د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکار کوي چې موږ سره سي داس د شپږ پېټو سمې صفې څخه تر شپږ پېټو صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان حیوانات پکشي کې شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل فعالیت په خپله سره مخته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چېرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه ونه غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسي، مثال د وینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسوي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چېرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري چې که چېرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه چې کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي، او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سارکومیر، د دوو زیدونو کرښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سارکومیر په نامه سره یادیږي. چې سارکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده، چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال موږ کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د راډیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کړی ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دی چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره دیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره دیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه بهتر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره دیږي درې سره عضله ده چې هغه به چې ده د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدل او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکات څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په دقیق کې چې کلسیم موجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپله بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت شي وو هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیمه اغېز درلودل. پیغام ورسېدی عصب ته، عصب استرکولین په نامه کیمیایي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چه شی سو ده حجره داخل لاری، سودیم ده چه شی لامل سو ده برشنایی چارج پیدا کول لامل سو، چه پا برشنایی چارج چه کلا پا حجره که رامن سو هاگه ده حجره دیوال چه شی که اغزمن که حجره دیوال چه شی سو ده اندوپلازمی کریتیکولم یه چه شی که ار باسی ترچو کلسیم و چه شی تا داخل که و حجره داخل که چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سوه اغېزمن سوه او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه یې درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالمداره خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازي یا هم غیر حوازي توګه سره ای ټي پي انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټي پي انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چکیر ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریتیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو بیا چې کېږي ای ټي پي انرژي خپل ځان رامخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي د دې دپاره د ای ټي پي انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټي پي انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټي پي انرژي راولاریږي په ای ډي پي باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړېږي. یعنې ای ټي پي تجزیه کېږي په ای ای ڈی پی او فاسفیٹ گروپ سره چې دغه ای ڈی پی او فاسفیٹ چې بیرته کله سره ځای کیږي ورڅ څخه چې لاسته راځي ای ٹی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کیږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزی موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابریږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسی طول دا توجه سخه نری نری منه.
درسی ساعت
لشنبه تر چار شنبه ده اوم اتم نهم لسم و لسم و دو لسم و طولگیو
ده بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ مضمونونه
او یوانه بلوونه ده روانی روختیا او افغان خزو ده تاریخ مضمونونه ل آزادی رادیو خبریگی.
درسی ساعت د لرن افغانستان اداره په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
د آزادی ملما
سلامونه ستړي مشي د آزادی ملما پروگرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت ته خپلې نمړنې زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې کړې دي. فرزانه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی لوستې خو له لوړو ژورو دغه ډک سفر د فرزانه څنګه و اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده؟ لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې ترې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګه د پښتو په برخه کې چې فرزانې کوم کارونه کړي دي دغه په اړه به هم له فرزانې وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانې ستړې مشي، مننه لدې چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایا چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه درته وایه چې چا ښوونځي ته وړی وي، شوق د له زده کړو سره څنګه و. یو بل شی چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا ده چې تاسې دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی. د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشرم په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه خویندې نه وه. نو داسې حالت و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه وه. یعنی بیخی یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 or 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم همغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو ساتري کوله. دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، وبخې دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي، بیالوه او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته. بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولې په سر پروت و، ما راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا دا ده چې کور ته مو د کاکا زوی راغی کنه، وړکی و. هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم. زه تېدلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تا ته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تا ته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نیمه زده کړې له همغه کتاب نه پیل شوې. په همغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنې سره له دې چې مکتب تر دریم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلی وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده. وایم زده مې ده، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې زه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه، نو مونږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغې کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 12 کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په 12 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنې 6 کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر اوسې. 4 کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 or 5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده. لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نه شي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کمه نه پوینم ولې تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما به نن له مکتب باسي سبا به مل مکتب باسي کنه د ما پلار د زده کړو ډیر لیواله و یعنی ډیر بیرته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به ویلې چې لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډیرې زیاتې وي په کلو کې نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر مکتبونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کوه لکه ریاضي هندسه مثلثات بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله به ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسې څنګه دې ته آمادګي نیوله
اصلی خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ یو لسم ته لاړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته بس هماغه څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه همیشه مثلا کله چې ما د لسم سره امتحان ورکړ په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وې یا کله یې کورسونه په کې ډېر نه وې یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل یا څنګه قصه وه خو مقصد
خوخی کم مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی خو بیا مطمئن دست شوق و دغه یو مضمون سره ده چاویسته که مضمون خوخی ده
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو و دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نور ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره له دنیا سره به مې ډېر علاقه و له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به مې ډېر امتحان ورکوه یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغې کې بیا راسته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوند لیکو د شیبه مې چې لوستل دې به ډېر زیات خوند راکوه یعنې ډېر به سره خوشحاله وم
پښتو مو یاد کړه فرزان جان پښتو مې یاد کړه چې دا پښتنه مېره نشي د چې بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي دا شوق
او دا به هم درته وایي دا به ستاسو ټول قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شو مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف په چپ شي ټول به غوږ غوږ و او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالست ته ویلې ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي یعنې لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ نو د کانکور پر مې راغلی کنه نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده یو لرې کلی ده هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده خو راځه یو امتحان به ورکړم مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي نو همدا و چې ما د کانکور پر مې واخیستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چې نشته ورته نو کانکور پر مهم چې واخستل کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنې مې زده وې او څه مې نه زده خصوصا په ریاضیاتو د شانو باندې ډېره نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې به خوم خو څه مې حل کړو څه مې نه وزده کنه ده خو واضح خبر ده چې کانکور کې ټول سره مخ
بالکل
خو کله چې نتیجه را ووتله مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی وه او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم چې دا نو مې ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یم بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه وه مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي اوس غواړي چې پوهنتون ووایې که نه تعجیل اخلي که نه خوشې کوې پرېږدې یعنې د قصې تر یوې هفتې پورې همدا تلې ورتلې کنه چې اوس سفتې نه هم وکړم پوهنتون کې که نه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې راځه لور سپتنان مه کوه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه تللی یعنې نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلی وایم ښه همداسې به وکړو نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره له لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
کور مو لرې وو او ډېر کار ته نه تللو ډېره بلده نه وم نو خیر پلان مې راسره لاړ سپتنان مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې م ډېره ښه بلده شومه موټرو سره م بلده شومه نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم ځه وایي لور تکړه یې همداسې ځه او راځه نو څوک دې څه کوي ته خو نامخته لایقه چلی همداسې ځه او راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره
څو ساعته لاره وه ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کښې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې راباندې ډېرې را نه شي مصارف ډېر نه شي
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وې پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به راسره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار مې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت کنه د هغه ډېر کم معاش وه ډېر کم معاش وه بې حده کم معاش وه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه وه پلار مې نه مخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همغه فیس هم ما ته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت وه چې پیسې به راسره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به راسره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرڅي نه کوله یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او را تلم ټول به راته حیران پاتې ووایي د فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني بس همدا راشي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بیا وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا وه چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې وم یا خو دې خوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خویندو وروڼو په اړه در ته وایه کورنۍ کې په
همدې ډېر څه کښې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه در ته وایه خویندو وروڼو په اړه در ته وایه تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشر یې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکان خو مې 15 خوراکان دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه څوک په لسم کې وه څوک په نهم کې وه څوک څلورم کې وه او یوه خور مې اوس درېیم کې ده یوه بله په شپږم کې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس او ټول یې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو
فرزانې که په دې راته وایست ځکه چې تاسې کلیوال ژوند کړی ده خار مو هم کتلی پوهنتون ته تللی یاست هلته مو خارې نجونو سره هم ناسته ولاړه کړې بېرته په کلي کې د کور کارونه بیا دنده زده کړې ده ټول کارونه یعنی یو څه چې یوه نجلۍ یو افغان نجلۍ باید ولري هغه کیفیتونه وړتیاوې ټولې تاسې کې شته بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ستاسې په څېر باندې یا په ټولو کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټول زده وي د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي او کنه د دوی په اړه نظر بل څه ده
ډېره دقیقه نه پوهېږم مګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم یو وخت چې زه پانتون ته نه تلم کنه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه ویلی چې نه دزي بعد دا خلک خبرې کوي دا دغه ده مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړم پوهنتون ته لاړم یا مې وظیفه واخیستله یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم زه یو څوک شوم بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نیما څنګ کې کینه ما سره کینه یا د تا خبری را ډېر زیات ارزښت لري یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي هلته زه قرات وکړم یا دین په اړه باندې وغږېږم ټول را ته ډېر زیات غوږ وي یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی بې حده ډېر شوی دی یا د خپلې شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپېروي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ماته قدر را کوي یا هغه څه رسمو رواج چې دی که نه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات
د کار په اړه مو راته ووایاست سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لرئ نور په کومو برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ورباندې چلیږي او که نه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین له خوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دغه چې زه آنلاین شاګردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمني کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپلې لیکنې کوم
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره ناسته یم نو د کور کار ډېر نه کوم
عید یې ښه ده
ښه ده زه ترې ناراضي یم ولې نه هو اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده او ډېره ترې خوشحاله یم
فرزانده جانې د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه د دې کارونه څنګه دي تاسې څنګه کار کوئ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ دا سیستم یې څنګه د کلنډو کې راته وایي
پښتو کامن وایس چې د استاد جانداد جهاني له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کی او بیا هغه څخه وروسته یعنی یو څوک وکولای شي چې پښتو خبرې ډیر د نورو ژبو خبرې ډیر سر په پښتو باندې ترجمه کی یعنی پښتو ژبه دی او چا خبرې ډیر سر په انګلیسي او په جرمنی او په هالندي په نورو ژبو باندې ډیر سر ترجمه کی یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ اویا ساعت کار ثبت شوی ده یعنی دغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي او زرګونه کسان پکې کار هم کوي ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه چیوی غږونه هم 2 دېرش دي او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي یعنې پیسې بدل کې نه ورکوي خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي
ښه ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغییراتو تحولات راغله و نه توانېدي داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلې چې ته لري هغې ته ځان ورسې
هیله خو خامخا لرم ولې نه ځکه چې همدامې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي او کله چې زه بیا نوې پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېر لوړه سویه باندې تدریس کوه نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بیرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل به مې شاوخوا به مې نه کتل ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللم بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسټري ته مې امتحان ورکړه چې له نیکه مرغه بیا مې وکولی شوې چې کابل پوهنتون ماسټري ته هم بریالی شم او په ماسټري کې هم 3 سمستر مو ولوستل چې په 2 سمسترونو کې زه اول نمره وم او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده
هیله ورته ولري خو ما خو هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم
ماسټري مو په نیم کې پاتې ده
هو ماستری مدرې سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شې او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای د پوهنتون کې هغوی ستنې شي تاسو استاد شې او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دې وکړې را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي ډېره مننه ښه وخت
مننه له تاسو چې وخت مو راکړئ خپل پروګرام کې مختلف خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې مننه له تاسو
ښه وخت مخه
مخه